درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بست. شروع غلاست د نهم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ راځو د وینې دوران سیستم کې کوم موضوعات چې پاتې دي هغه زده کوو. په تېر درسونو کې مو د وینې بر اجزاوې وویلې، ورسره مو آر ایچ فکټور وویلې او د وینې ګروپونه مو وپېژندل. نن ورځ راځو موږ هم تاسې د وینې رګونه، زړه او د زړه میکانیزم پوهیږو. بدن ټول برخو ته دغه سوي دي چې دا شریانونه په واسطه هغه زیات اکسیجن لرونکي وینه یا هم پاکه سوي وینه چې هغه چې کیږي کله چې د سوش څخه پاک شي او زړه ته راځي، د زړه چې کوي د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالوي. او چې بیل یو ریوي شریان دی چې هغه یوازینی شریان دی چې ناپاکه وینه یا هم مثال موږ ویل لږ اکسیجن لرونکي وینه هغه د زړه څخه سږو ته رسي. یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی. چې پاکه وینه چې ده چې کله د سوش څخه پاکه سوي اوسي هغه چې کله زړه ته راسي، زړه د بدن ټولو اعضاو ته رسي. دغه رقم زړه چې هغه کم ناپاکه وینه د بدن د ټولو اعضاو څخه راټول کړي، سوش ته د کم شریان په واسطه، د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاکه یا هم لږ اکسیجن لرونکي وینې هغه ور اسي چې په هغه کې کاربون ډای اکساید اندازه ډېری. ورپسې راځو وریدونه. وایي وریدونه چې دی هغه د شریانونو برعکس انده سرته رسي. دوی چې دی د بدن د ټولو اعضاو څخه، د ټولو غړو څخه ناپاکه وینه، یعنی ډیر کاربون ډای اکساید لرونکي او لږ اکسیجن لرونکي وینه را اخلي او زړه ته رسي. بیل یوازې یو ورید دی چې د ریوي ورید دی هغه چې دی پاکه وینه د سږو څخه و زړه ته کم چې سوې وه به صافه سوې وه، یعنی کاربون ډای اکساید څخه جلا سوې او اکسیجن پکښې کې ډیر و، هغه چې کوي و زړه ته راستي. او د وریدونه چې دی هغه خپل په لاره کې دریڅې لري یا هم والوز لري چې د دغه په واسطه د د مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوی کیږي، چې بیرته وینه چې سي پر شا باندې ولاړ سي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویشته ډول رګونه پیژنو. شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچني ساقو باندې ویشل کیږي، چې مثال هغه کوچني ساقو په نور کوچني ساقو باندې ویشل کیږي چې دوی اخري داسې جوړښت ځان ته غوره کوي چې هغه یوازې مایکروسکوپ لاندې لیدلی سو. او دوی د نسجونو حجرو او زموږ د بدن د کم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي چې هغو ته د وینې د پلیشت کې مهم رول لوبوي. د ویشته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې چې کیږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کیږي. یعنې دا د ډېرو غټو مشکلات څخه موږ نسو شمېرلی. ورپسې راځو زړه پېژنو. زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل شوی دی او دوی چې دی خپل د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی دی چې د پیریکارډیم په نامه سره یادېږي. زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ، د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی او دې چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کیږي. او د زړه دغه کم پیریکارډیم نازکې پردې په واسطه چې پوښل شوی د دې په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولیدولو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه. د زړه جوفونه چې دی هغه خپله په دوه ډوله دي چې شی او کینیا هم رسته او چپه طرفونه باندې ویشل سوي دي، چې بیرته دغه رسته او چپه برخې چې دي خپله په دوو برخو ویشل سوي دي، چې یوې پورتنۍ برخه ده چې پورتنۍ برخه د اټریوم یا هم دهلیزونو په نامه سره یادېږي، چې د هغو دیوال چې دی هغه نسبت و کښتنۍ برخه ته نازک دي، او لاندینۍ برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادېږي، چې دغه کم وینټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري، چې دوی د شی بطن، شی دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادېږي. دا هغه وروسته راځو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل د زړه جوفونه چې دي هغه څلور دانې دي چې دوه یې دهلیزونه او دوه یې هم بطنونه دي، چې راسته دهلیز، راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن. موږ وویل چې دی یو بل ته لار نه لري، یوازې ښی دهلیز چې دی ښی بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته ښی دهلیز ته هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چشي کېږي، انتقالېږي، ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې ده هغه بېرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي. او بل کیڼ دهلیز چې دی کیڼ بطن ته د دریڅو په وسیله اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دی خپله څلور ډوله دریڅې وجود لري، د په زړه کې چې دی څلور ډوله دریڅې وجود لري، چې یو چې دی هغه د ټرایکوسپید ده چې یعنی درې پلې ده، چې هغه د ښی بطن او ښی دهلیز ترمنځ دی، او د کیڼ بطن او کیڼ دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره یا هم دوه پلې دریڅه ده. او همدارنګه یو د ریوي شریان او د مثال د ریوي شریان او راسته بطن د راسته دهلیز بطن ترمنځ ده، چې هغه د ریوي دغه په نامه دریڅې په نامه سره یادیږي. او د کیڼ بطن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده هغه به د دغه ابهر شریان دریڅې په نامه سره یادیږي، چې د دغه ابهر شریان چې دی تر ټولو لوی شریان دی چې د بدن ته د وینې انتقال ده په غاړه ده. او موږ وایو د زړه رګونه، زړه رګونه چې دی زړه ته چې دی د اکریلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي، د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي. د زړه ته د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي. هغه کم ابهر شریان چې زموږ بدن ټولو غړو ته وینه انتقالي، بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري او د زړه د پاره په کافي اندازه وینه دغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکي وینه اوسه. او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره رسي، موږ وایو کله چې وینه مثال د وریدونو د وریدونو په واسطه د زړه و کیڼ طرف ته راځي، کله چې کیڼ طرف کیڼ دهلیز ته راله دلته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه وچي ته راځي، د سږو څخه پاکه سوې وینه چې ده هغه و راسته بطن ته راځي، چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وایو وریدونه چې دي هغه راسته بطن او دا کم سږي چې دي هغه و په بطن ته دهلیز ته لاره لري. کله چې دوی دغه د ټرایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصیږي، دریڅه خلاصیږي او وینه د دهلیزونو څخه بطنونو ته داخلیږي، په دغه وخت کې دغه دهلیزونه چې دي منقبض کیږي، فشار راولي تر څو وینه چې ولاړ شي بطنونو ته ولاړ شي، چې په دغه وخت کې یو اواز راځي، یو دغه کم دریڅې چې بندیږي یو ډول اواز باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لب په نامه سره یادیږي. او کله چې بیا دغه وینه د بطنونو څخه شریان او لوی شریان یا بهر شریان او ریوي شریان ته مثال داخلي ریوي وریت شریان ته داخليږي، په هغه وخت کې دغه دریڅې چې بیا بندي سي، دغه د لوی شریان او د ریوي شریان دریڅې چې وي، کله چې د دې دریڅې بندیږي، په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ټپ اواز راځي. عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې اویا ځله زړه مثال چوپ زړه ضربان راځي، کچیر دغه موږ ووینو په ورزش کارانو کې دغه اندازه چې دغه چی کیږي ډیریږي. همدارنګه په نورو کسانو کې هم دغه کیږي، او ځینې غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه به مثال په ناروغیانو کې موږ یادو. ورپسې د وینه دوران چې دی، د وینې دوران خپل په دوه ډوله دی، چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی. لوی دوران چې دی هغه د مثال د مثال بطنونو څخه د کیڼ بطن څخه چې موږ اوویل چې پاکه سوې وینه چې کیږي د ابهر شریان په واسطه ټول بدن ته چې کیږي، هغه چې دی د چی په نامه سره یادیږي، د لوی دوران په نامه سره یادیږي، یعنی د بدن ټولو اعضاو ته د وینې انتقال او د ټولو اعضاو څخه زړه ته د وینې انتقال د چی په نامه سره لوی دوران په نامه سره یادیږي. او دغه دوران چې د شی بطن څخه ته سږو پورې او بیرته د سږو څخه ته زړه تر کیڼ بطن پورې کیږي، هغه به د چی په نامه سره یادیږي، د کوچني دوران په نامه سره یادیږي. ورپسې لمف ته راځو. لمف چې دی کله چې موږ ول د زړه په واسطه کله چې ضربان کوي وینه پمپ کیږي، په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي، چې دغه فشار له امله د کوشته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري، هغه چې کیږي چاودي او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد وینه چې ده هغه توییږي چې بیا موږ وایو د وینې د وخت په تیرېدو هلته پاتې کېږي او د وینې سپین کرویات چې کله د اوبو سره یوځای سي یو ډول مایع جوړوي چې د لمف په نامه سره یادیږي چې لمف چې دی هغه هم بیا بیرته د دریڅو په واسطه بیرته د وینې جریان ته داخلیږي او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په دا ځای کې لمفاوي غوټې هم وجود لري په رګونو کې چې دغه کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسي په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویات چې کم قرار لري هغوی دوی ته اجازه نه ورکوي چې چیرې سي دا میکروبونه داخل سي او هغوی له منځه وړي. راځو په آخرني موضوع کې د وینې دوران ستونزې وایي. د وینې دوران ستونزو څخه ډېری کسان مثال ناروغ سوي دي او حتی د مرګ لامل یې هم سوي دي. چې په هغه کې موږ او تاسې لومړی د زړه حمله وایو. د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزو سره مخامخ نه سو باید همیشه د سګریټس کولو څخه دغه رقم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوی وکړو، د زیات کلسترول اخیستلو څخه مخنیوی وکړو، یعنې ډېر شحم لرونکي مواد خواړه باید موږ وانه خلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو تر څو موږ د دوه مشکلات سره مخامخ نسو. دا غسه خه یو چې دی د زړه حمله چې د ډیرو لوی ناروغي څخه شمیرل کیږي، دا چې دی په ځینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کېدلی سي. د زړه حمله څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته سي، هغه وخت د وینه مثال ونیسي کولی چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه زړه ته ورسیږي، په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کیږي. دغه د شریانونو بندش څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې موږ زیات شحم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په هغه ځای کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې، په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډېر تجمع وکړي ډېر سي هغه رګونه چې کوي بندش لامل کیږي، د وینې د رګونو د قطر د کموالي لامل کیږي چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزوري کیږي راکمیږي او وینه نشي کولی د دغو لارو څخه انتقال وکړي چې د دې له امله د وینې د رګونو بندش لامل کیږي او بالاخره هم د زړه د حملې لامل کیږي. چې اوس د دې لپاره ځینې مثال تداویان شته او د تداوي څخه وقایه ضروري ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راځو د وینې لوړ فشار چې دی، کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سرته رسیږي د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لېږدوي، دغه چې دی په رګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیدیږي، دغه د وینې فشار په نامه سره یادیږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل تر نورمال اندازې څخه لوړ لاړ سي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کیږي چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې، د پښتورګو د ناروغۍ، د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغیو لامل کیږي. دا وز موږ او ستاسې د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسې وایو چې زړه په څه ډول سره فعالیت سرته رسي، څو دریڅې، څو بطنونه او دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ وویل د کیڼ بطن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټوله بدن ته انتقالیږي او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاکه وینه راځي هغه چې شي کیږي د بدن مثال دالیس چې کله راله هغه چې شي کیږي و سږو ته انتقالیږي. کله چې سږو ته انتقال سوه هلته صاف کیږي او شی بدن ته راانتقالیږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لېږد کیږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېمه پوښتنه ده شریانونه، وریدونه او ویښته ډول رګونه څه دنده سرته رسي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند یاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و پنځم لوست. نن موږ تاسې راځو د یو مهم موضوع په اړه چې د ناروغۍ او وقایې په اړه ده، هغه تر بحث لاندې نیسو. زموږ ستاسې درس به د دېشمې صفې څخه تر اووه دېشمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی موضوع مو د ناروغۍ لاملونه دي. موږ وایو ناروغي چې ده هغه د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کېږي او په چاپېریال کې ویل کېږي چې یوازې د حیواناتو او نباتاتو پرته، موږ نه وایو چې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې حیوانات او نباتات پکښې کې شامل دي، بلکې ډېر نور کوچني زربیني اجسامې چې موږ یې په سترګو نسو لیدلی چې هغه د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي، چې دوی زموږ په چاپېریال کې په مختلفو ډولو سره په مختلفو شکلونو سره قرار لري، چې د هغه د جملې څخه باکتریا، پروتستا، فنجي، همدارنګه ځینې نور کوچني ژوندي موجودات راځي. مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې پاتوجن دي، یعنې ناروغي تولیدونکي دي، لکه مثال وایروسونه چې دي هغه په پاتوجن کې راځي. د دوی له امله ناروغیانې رامنځته کېږي، ناروغي تولیدونکي دي چې هغه د انسان د روغتیا په سیستم کې مختلف اغیزې اچي. او دغه رقم د وایروسونو پرته ځینې باکتریاوې، پروتستا او ځینې فنجي هم د پاتوجن د جملې څخه دي چې د ژوندي موجوداتو پر وجود باندې چې کوي ډېرې اغېزې اچي، منفي اغېزې اچي. اوس نو راځو دغه کوم مایکرو ارګانیزمونه چې دي یا کوچني زربیني اجسام چې دي دوی په تفصیلي ډول سره پېژنو. لومړی راځو باکتریا. ځینې باکتریاوې چې دي موږ په تېرو لوستونو کې ویلي وه چې هغوی ګټورې دي، د انسان په ژوند کې مهم دي، یعنې بې له ځینو باکتریاو څخه ژوند کول هم ناممکن دي. مګر ځینې باکتریاوې چې دي هغه پاتوجن دي، یعنې ناروغي تولیدونکي دي چې ورڅخه ډول ډول ناروغۍ تولیدېږي. دغه پاتوجن باکتریاوې چې دي د انسان په وجود، د ژوندي موجود په وجود باندې مشلي، یا د کوربه په ځان دغه کېږي، ننوځي او د هغو د حجرو داخلي محتویات، داخلي زیرمې ټوله خپل تر حملې لاندې نیسي او ټوله خپله مصرفوي. کله چې دغه ټوله زیرمې واخیستلې، حجرات څه کوي؟ له منځه وړي، چې دا د مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي. چې دغه د جملې څخه مثال کولرا ده، یا هم توبرکلوز ټي بي ده، چې دا د باکتریاو د جملې څخه شمېرل کېږي. باکتریاوې چې دي هغه د امیتوسیس مرحلې مستقیم ویش په ډول سره دوی وده کوي، یعنی د یوې حجرې، مورنۍ حجرې څخه د یوې مورنۍ باکتریا څخه دوی لورنۍ په مستقیم ډول سره پیدا کېږي، چې دا موږ په تېرو لوستونو کې ویشي ویلي وو. او په هر شلو دقیقو کې دوی چې کوي ډېرښت کوي، که چېرې څو ساعتو ته موږ په نظر کې ونیسو، په لسګونه زره باکتریاوې به رامنځته شوي. کومو کسانو کې چې دغه باکتریاوې داخل شي او خپل تر تاثیر لاندې راوړي، هغوی چې دي ډېرې نښې پکښې لیدل کېږي. مثال د خبرې د ستوني درد دی، د بدن د تودوخې درجې زیاتوالی دی، ناسي دی، د زړه بدي ده، همدارنګه په پوستکي کې مثال دانې راخیژي، یا هم نور چې علایم په هغه انسان کې ښکاري کېږي. چې دغه علایم چې دي، دا د توکسین په نامه د زهرو په نتیجه کې رامنځته کېږي. ورپسې راځو وایرس ته. وایرس هم د کوچني اجسامو څخه دی چې موږ وایو تر باکتریا لس زره ځله کوچنی دي، او دوی چې دي یوازې او یوازې د مایکروسکوپ په واسطه لیدلی سو. وایرسونه چې دي هغه ټوله ناروغي تولیدونکي دي او یوازې تاوان لري، مطلب داسې وایرسونه نشته چې هغه ګټه ولري. او مختلفې ناجوړۍ چې مثال خبرې په ساده ناروغیو کې چې دي هغه لکه والدې دي، مګر په خطرناکو ناروغیو کې چې دي هغه انفلونزا دي، شری دي، چیچک دي، ایدز ناروغي ده، دا ټوله چې دي د وایرس له امله رامنځته کېږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه هم لري. وایرسونه چې دي هغه عالمان د دې په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرسونه یوازې د حجرې په داخل کې ژوندي، مګر کله چې د حجرې بهر ووځي مري. او کله چې د حجرې داخل هم اوسي، دوی یوازې د مسل تولید کوي، نه تنفس کوي، نه وده کوي، او نه هم تغذیه کوي. چې موږ ویلي وه چې یو ژوندی موجود موږ پر دوو خواصو باندې پیژندلی سو، مګر وایرس د دې څخه یو هم سرته نه رسي. نو وایرس چې دی د نیمه ژوندي موجود په نامه سره موږ یادولی سو. بل وایرس چې دی هغه کله چې حجره باندې حمله کوي، د حجرې داخل ته چې کله ننوځي، د سایتوپلازم ټوله داخلي محتویات مواد خپل په مصرف رسي. کله چې هغه په مصرف ورسوله، هلته تکثر کوي، د مسل تولید کوي چې بالاخره د حجرې د خرابېدو لامل کېږي، او د هغه څخه هغه پاتې نور ویروسونه پر بلې حجرې باندې حمله کوي تر څو هغه هم تخریب کړي. مثال ځینې چې دي کوم وایرس چې په چا باندې مثال اخته سي، په وایرس باندې په هغو کې ځینې علائم ښکاره کېږي. مثال په ریزش کې چې دی هغه انسان کې طبیعي د دغه رقم ورڅخه ریزش کې مثال د پز څخه اوبه راځي، دغه علائم په هغه انسانانو کې ښکاره کېږي. او ځینې چې دی دوی یوازې انسانان نه بلکې حیوانات، نباتات، دوی ټول خپل تر حملې لاندې راولي چې په هغوی کې مختلف علائم تشکر کیږي. او موږ د جملې څخه اوس ایډز دی، هپټایټس یا مثال ژیړی وایرس دی، همدارنګه کله چرک دی، د ماشومان فلج ناروغي چې د پولیو واکسین په واسطه هغه څه کیږي، علاج یې کیږي، همدارنګه دا ټول چې دي دا ټول د چی په ډله کې راځي، د وایرس په ډله کې راځي. چې مثال موږ وایو د ایډز په ناروغي کې، مثال په دغه کسانو کې چې د اشتها کموالی رامنځته کیږي، هغه خپل وزن له لاسه ورکوي، تبهي، خولۍ، او دغه رقم په د ژیړي په وایرس کې چې دی هغه پوستکی یو ډول ژیړوالی پیدا کوي، مثال تبه ورسره یې، د زړه بدوالی ورسره یې، د سر درد یې، او د ځیګر په برخه کې هم چیر احساسوي، درد احساسوي. ورپسې د وایرس بعد راځو بله موضوع، فنجي ده. فنجي چې ده دا د ځمکې پر مخ په ټولو ساحو کې پیدا کیږي، او دا هم د مایکرو ارګانیزمونو له ډلې څخه دی. چې د دې په جملې کې په تیرو لوستونو کې موږ ویلي وو چې د هغه د جملې څخه مرخیری، پوپنک، دا ټوله د فنجي د جملې څخه راځي. فنجي چې دی هغوی هم ځینې ګټور دي او ځینې یې هم زیانمن دي. ځینې چې دي زیاتره چې دي او فنجي موږ وایي کثیر الحجروي دي، یعنې د ډیرو حجرات څخه جوړ شوي دي، چې په انسانانو کې د رنګ وارم په نامه د پوستکي نه جوړې رامنځته کوي، دا د زیان څخه دی. همدارنګه د ځینو نورو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي، چې دا د ککړو کالیو له لارې، مثال کوم کالي چې څه شوي وي په هغه ناروغي اخته شوي اوسي، د هغو له امله رامنځته کیږي. او سربیره پر دې موږ وایو فنجي چې دی یوازې دا نه چې په تاوانونه لري، ورسره ډېر زیات اهمیت هم لري. دوی چې دی د کرنیز اقتصاد کې مثال موږ وایو ځینې شیان ته چې دی زیان رسوي، همدارنګه په درملو جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي مهم رول لري، د انټي بیوټیکو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. یعنې څونه چې تاوانونه ډېر دي، هغومره ګټې هم ورسره لري. د فنجي وروسته راځو بلې موضوع ته، پروتستاتا. پروتستات چې دا هم موږ ویلي وه چې ځینې د یوکاریوت په ډله کې ده، یعنې حقیقي هسته لرونکي دي، او د دې په ډله کې پروتوزوا او الجی شامل دي. چې پروتوزوا یې حیواناتو ته چې ورته اوسي هغه په پروتوزوا کې راځي، او کوم چې پروتستات چې نباتات ته ورته اوسي هغه په الجی کې راځي. پروتستات چې ده دوی ځینې یوازې دن سرته رسي، او ځینې چې دي په ډله ییز ډول سره خپل فعالیت مخته وړي. او په پروتستا کې هم ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن کېدلی سي. بکتریا، فنجي او پروتستا، دوی درې سره چې دي، ځینې ګټور کېدلی سي او ځینې هم زیانمن کېدلی سي، او د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کېږي. پروتستا چې ده په دې کې هم ځینې پاتوجن دي، یعنې ناروغي تولیدونکي دي، چې په حیواناتو کې یو ډول ناروغي چې کله رامنځته کې په اهلي حیواناتو کې رامنځته کېږي، او کله چې دغه اهلي حیوانات غوښه وخوړل سي هغه انسان هم په دغه ناروغي باندې اخته کېږي. دا رقم د نورو ناروغي څخه، مثال موږ د افریقایي خو، ملاریا، او مثال دغه رقم امیبایي، نسخوږی دي، نسناستي دي، دا ټول چې دي د پروتستا له امله رامنځته کېږي. راځو د پروتستا د جملې څخه یو خطرناک چې ناروغي رامنځته کیه، هغه د ملاریا ده. ملاریا چې ده، چې موږ ویلو د دوه کلمو، د دوه یوناني کلمو څخه خصوصا وي دي، چې مالو د بدی او ریاده هوا په معنا سره ده چې په پخوا وختونو کې دا فکر کېدی چې ملاریا چې ده هغه د بدی هوا څخه رامنځته کېږي، مګر وروسته چې ودی وپیدل چې دا د ښځینه انفیلماش خوا چې پلازموډیم په واسطه څه کېږي په دوی کې وجود ځان ځای پر ځای کوي، د هغه له امله رامنځته کېږي.
The whole